نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونی زی خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست. زمل علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاپای پر مخ وړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. دې صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو د غوښتنې په راپور کې چې د دسمبر په 12مه خپور سو ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې کوچنیان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې یې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. د یوناما د دغه نه مخیز راپور لمخې د کم عمره ودونو، د کوچنیانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یوناما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او پریکړه کولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. مخکې مې چې د یونیسف د راپور او اندېښنو یادونه وکړه، دغې ادارې دا هم ویلي چې په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت ډیر خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. اوریدونکو، په دې اړه به لومړی ستاسو پام یو راپور ته راواړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.8 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونیسف همدارس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. تاسو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. پر دې موضوع باندې چې دا څومره لویه ستونزه ده او د افغانستان پر راتلونکي څه ډول اغیز کولای سي، له خپلو میلمنو نو د ښځو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب سره به خبرې کوو. دوی دواړه زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته مننه کوم او شراغلاست وایم چې تاسو وخت وایستئ. اغلی نیازی، اوله پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر دغه چې یونیسف او د ملګرو ملتونو نورې ادارې هر ورځ د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې وایي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی، او د دوی په وینا د یونیسف دغه راپور وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه دوی اړې کړي دي چې تر ټولو بد ناورین تجربه کړي، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د راډیو لارې څخه ټول افغان هغه باشهامت مېرمنو ته وړاندې کوم او ورځ په خیر وایم چې کوم چې یو ځلې خپل په وجود کې درد ته چې احساسوي، خپل د کمبوتیات چې د هغوی ورسره مخ دي، هغه تاوتریخوالی چې ورسره هغوی مخ دي، او دوهم ځل خپل د اولاد د تاوتریخوالی له کبله هم رنځېدلي دي او رنځ ویني. نو د هغوی شهامت ته سلزله سلام کوم، او دقیقا دا یو ډیر ستر ناورین دی چې اوسنی نظام ډیر په ټیټه کچه ورته ګوري، یعنی ډیره بالکل نادیده نیسي تر ډیره بریده پورې، چې متاسفانه دا به ډیر یو ستر ناورین وي. دا د ماشومانو پر اذهانو باندې، د ماشومانو پر فکرونو باندې، د ماشومانو پر وده باندې ډیر ستر اثر ایږدي، او دقیقا دا به ډیر دردونکي د ماشومانو لپاره، او ماشومان به په راتلونکي کې هغه ډول چې ورته اړتیا ده، هغه ډول چې دوی باید اوسېږي، هغه ډول چې دوی باید رشد و نمو وکړي او مصدر د خدمت وګرځي په راتلونکي کې، په د ځوانۍ په مرحله کې هغه تقاضا ځینې باید ونه شي، ځکه چې هغه محرومیتونه د دوی هغه وړتیاوې، د دوی هغه استعدادونه ټول وژني دننه، او دوی د شل رقم نورو ناروغیو سره مبتلا کوي. یعنی احساس د کمتری سره چې کله دوی مبتلا کیږي، هغه خپل یو فرصت برابري ذهني توازن کموالی ته، کله چې د ذهني توازن کموالی په یو ماشوم کې پیدا شو، نو همدا شانتي هغه ماشوم نه رشد کولای سي، نه خپل وجود یې رشد کوي او نه یې استعدادونه رشد کوي، چې دا به ډیر سخت دردونکی فاجعه راوړونکی حالت به پر افغانانو باندې راتلونکی کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، ستاسو څخه هم پوښتنه کوم. اغلی نیازی، دغه راپور د اندیشنو سره موافقه ده؟ آیا تاسو هم دا ډول فکر کوئ که فکر کوئ چې نه وضعیت دا ډول نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري په لومړي سر کې خو د افغانستان کې هر نهاد یا هر ټولنه یا هر هغه بشري سازمان چې په افغانستان کې کار کوي، هر یو په خپل وار باندې بعضې راپورونه خپروي چې تر 99% هغه حقیقت لري، او دا د یونیسف سازمان پخوای هم راپورونه خپر کړي وو، اوس هم دوی خپل راپورونه خپروي، او دا یو ډېر لوی ناورین دی. نه تنها دا چې په ښځو او په ماشومان باندې بلکې په هغه کورنۍ باندې چې تر ډیره کچه پورې هلته ښځې دومره صلاحیت نه لري او ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کېږي. دا ډېره د تشویش ځای ده چې بالاخره به د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ماشومانو په هکله باندې څه ډول تصمیم نیول کېږي. ګورې په افغانستان کې نه تنها دا چې نارینه وو په د تیرو شلو کلونو کې دلته فعالیتونه درلود، ښځو هم په خپل وار باندې تر ډېره کچه پورې خپل مشخص فعالیتونه درلودل. فکر وکړئ په افغانستان کې 15% ښځې د یو فامیل سرپرستی لري، نو تر دې به لوی ناورین چېرته وي چې تاسو ټول هغه له کار نه محرومه کړئ. هغوی ته ووایئ چې تاسو آسمان ته ګورئ، خدای به تاسو ته روزي درکړي. په افغانستان کې که اشتباه وکړم تقریبا 80% هغه ماشومان دي چې هغه د فامیل سرپرستی لري او هغه ماشومان د خپل فامیل ناناور دي او هغوی کار کوي. په نور نړۍ کې کله چې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي یا د وی ابتدایي دوره د مکتب یا شروع کیږي، نو هغوی ځان ته مراحل لري. متاسفانه چې په افغانستان کې نه په دې تیرو شلو کلونو کې او نه هم بدبختانه په فعلي شرایطو کې دغه موارد مد نظر نه نیول کیږي. هغوی شاقه قانونو ته اړ دي چې هغوی خپل هغه روزمره ضروریات د فامیل هغوی پوره کړي. نه تنها دا چې مثلا تاسو نور ولایتونه وګورئ، په فعلي نظام کې تر ټولو بدترین وضعیت په کابل کې روان ده. په اطراف ولسوالۍ د کابل کې دا وضعیت روان ده. یو ماشوم چې هغه مثلا مکتب ته لاړ شي، هغه جدا د دینه چې د هغې جنسیت څه شي ده، چې دا اوس ډېره مهمه موضوع ده په افغانستان کې. هغه کالک ده که هغه جلۍ ده، هغه مجبوره مکلفه ده چې شاقه کارونه وکړي او هغه د خپل فامیل هغه کوم مسؤلیت چې د غاړې دغه ترسره کړي. او متاسفانه چې د دا ډېر یو بله بدبختي افغانستان ته رامنځته کوي. مثلا هغه ماشوم چې هغه کار کوي، هغه کېدای شي د فامیل له طرف نه دومره سپورت نه شي یا دومره روحیه ورنه کولی شي چې هغه وکولی شي بالکل په سمه لاره روان شي. یعنی په ټوله کې که تاسو په فعلي شرایطو کې د افغانستان میرمنې، د افغانستان ماشومان او د افغانستان هغه قشر چې متاسفانه په ډېر خراب وضعیت کې فعلاً ژوند کوي، هغه مد نظر ونیسئ. دا ډېر خراب وضعیت کې ژوند کوي او دا به یو ډېر لوی ناورین د افغانستان لپاره. د ژمی د افغانستان کې او تر ټولو لکه څنګه چې پیشبیني شوی وه، تر ټولو نورو کلونو به لږ څه سخت وي. نو دغه ښځې چې د خپلو فامیلو سرپرستي درلودنه، آیا فعلي نظام یو ځل ځینې پوښتنه کړې چې دوی د سوځولو لپاره یا د کور د درناولو لپاره دوی څه لري یا نه لري؟ هغه ماشومان چې هغه په دې بټیو کې کار کوي، هغوی ته حتی هغه یو عادي زغال نه ورکول کېږي چې هغوی خپل فامیلو ته یوسي او هغه خپل ضروریات ورباندې رفع کړي. نو دا ډېر یو لوی ناورین ده. او متاسفانه چې د افغانستان فعلي شرایط یوازې د دې چې ورځ تر بلې ښه شي، بدبختانه چې ډېر یو خطرناک طرف ته روان ده، هم د اقتصادي له نگاه نه، هم د تعلیمي او تحصیلي له نگاه نه، او هم هغه راپورونه چې خپاره کیږي که هغې ته وګورو نو بدبختانه داسې چندانې ډېر ورته مثبت نظر نه کتل کیږي او چندانې توجه هم د فعلي نظام له طرفه نه ورته کیږي.
مننه آغلی سیلاب. از اوریدونکو تاسو موږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب تیر سره اوس هم یو اوریدونکو را سره دی. اول به د دوی ژغ را واخلو، بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام وړاندې کوم، هیله وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. کندهار ولایت نه په تماس کې ما همدا ناورین باندې ما خپل نظر ورکاوه. او دا ناورین کې کوي چې ټول خلک سره کار نشته، د کار بعضې خلک د کار وړتیا لري خو بیا هم کار نشته. نو دا ناورین او دا بیکاری سره ټول خلک لاسو ګریوان.
بله ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. تاسو یادونه وکړه چې تاسو له دغه سره موافق یاست چې یونیسف دغه راپور ورکړی دی. ستاسو په نظر څه باید وسی؟ فکر کوم چې رابطه قطع سوز موږ دا اورېدونکي وګورو چې که نور اورېدونکي وي د دوی ژغونه به هم راواخلو تبصرې او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
زه صدیق الله عثمان خیل یم، د بره دیر تحصیلی براول نصرت درینا.
تاسو به دغه موضوع تعقیب کړی وي چې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې د تر ټولو بد ناورین څخه تیریږي، ځکه چې پر دوی باندې بیلابیل محدودیتونه لګېدلې دي. تاسو په دې اړه باندې کوم تبصره کوئ یا که کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه؟
نو دغه سوچ خو هم موږ کوو او د میلمنو له هم پوښتنه لرو. موږ خپل هم دغه سوچ لرو، د یونیسف هم دغه سوچ دی او دغه دغه پیغام هم ورکړی دی چې د ډېر سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ د میلمنو نه دا تپوس لرو چې آیا په افغانستان کې دغه شان جونه سبق نشي ویلې، سبق سکول ته نشي تللی، د پابندیانو شکار دي، نو آیا دا به تر کمی حدی پوری وي؟ او بین الاقوامي چې کمی دا یونیسف ادارې دي یا نورې کمه بین الاقوامي سطح ادارې دي، نو آیا دوی به څه اقدامات کوي؟ په افغانستان کې به دغه لاره څنګه فراهم کوي؟ د جنو ته دغه لاره څنګه هواره چې دوی یونیسټو ته لاړ شي، کالجونو ته لاړ شي؟ او آیا که دا دغه شان د پابندیانو شکار وي او هلته سبق نشي وهلی او مخې ته تلل نشي کولی جنکۍ، او دغه شان بیا په سکولونو کې او بیا په کالجونو کې یا ډاکټران هم نشي جوړېدی او مختلف مشکلات سره مخی، نو دیو به څه اقدامات کوي؟ او داسې چې دیو کله دا پابندیانو ډایرکټ شکار راشي، نو دا به تر کم حدی پورې ځي؟ بین الاقوامي بیا څه سوچ لري چې کم دا بین الاقوامي یونیسف ادارې دي یا دا نور چې کم لړپوړي کم چارواکي دي، نو دیو به څه سوچ لري چې لکه موږ به څه کول پکاري؟ نور عام خلک به څه کوي؟ که دغه میلمنو دغه تپوس کړو.
بله، ډېره مننه صدیق الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنه مې واخیستله، زه به یې خپلو میلمنو ته ستاسو پوښتنه کښېږدم. اوس هم ګورم نیازي صاحب، زه تاسو ته راځم. تاسو د اوریدونکي صدیق الله صاحب په پښتنه واوریدله، دوی ویل چې نړیوالی ادارې به څنګه وکړای سي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې دغه محدودیتونه چې رامنځته سوي دي دغه حل کړي، او په ځانګړې توګه دوی د زده کړو په برخه کې پښتنه وکړه چې څه ډول نړیوالی ادارې کولای سي چې په دې برخه کې کومک وکړي.
دقیقا کومک کولای سي نړیوال اداره، دا نه موږ نه وایو چې دوی کومک نسي کولای، لکه څنګه چې دوی داسې ظاهري شي نړیوال ته چې موږ هیڅ هم نسو کولای. دا اوس ملګري ملتونه ځان یو ډول بې طرف نیولی ده چې موږ خپل اکي وکړلې، موږ خپل کوششونه وکړله، مګر ګټه یې ونه کړله. که نږدې همسایګان تراسو دا ورور مو د پاکستان څخه هم تعلق لري چې خفه نه سي، دوی وویستل هغه د ماجرین څه ظلمونه او څه تکلیفونه یې په خلکو باندې تیر کړله، چې هغه خلک راغلي وو دلته په دې خاطر چې خپل لورانې ته د تعلیم زمینه مساعد کړي، مصارف یې ورته کوو، خو بیا هم متاسفانه دوی هغوی وویستله. همداشان ته ایران کې د هر رقم محدودیتونو سره او خشونتونو سره افغانان مخ دي، خپل د تعلیم لپاره، خپل د تعلیم د لاسرسي لپاره چې کوم ستونزې او کوم مشکلات سره افغان میرمنې نن مخ دي، او دا یو ډېره ستره ستونزه ده، او د ټولنې نیمه برخه د فلجېدو خواته روانه ده. دا نړیوال په هغه صورت کې چې واقعا متقد اوسېږي او واقعا دې ته طالبان وهڅوي چې یا یې دې ته مجبور کړي، اړ وباسي هغوی چې باید یو تعهد ورسره وکړي، او تعهد ورسره لاسلیک کړي، او د هغه تعهد پر بنا باندې ژر تر ژره طالبان باید تصمیم ونیسي تر څو چې د زده کړې زمینه مساعد شي خوندو ته. دا نه چې هغوی فقط یو شفاهي د دوی څخه غوښتنه کوي او دوی ورته انکار کوي، او کله ورته وایي چې دا زموږ فرهنګي موضوع ده، او کله ورته وایي چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده په موږ پورې اړلې، کله ورته وایي چې موږ داسې نه ده چې موږ د دوی حقونو ته احترام نه لرو، او بالاخره د تعلیم زمینه نه ورته مساعده، او موږ ځانته یو برنامه لرو، ځانته یو فکر لرو، ځانته ورته یو لړلید لرو. نسلونه دي تباه کړل، ته ستا به برنامه جوړېږي، ستا به لړلید جوړېږي، او ته به بیا هغه تطبیقې خدای چې ته به یې که به نه یې، خو زه دې تباه کړلم. هغه قصه ده نو نو فعلا نړیوال څه کولای شي پښتنه داوه نړیوال هر څه کولای شي چې نړیوال وغواړي واقعا زموږ سره ودرېږي د هغوی درېدل ډیر شرط دی په کورنۍ مشکلاتونو کې کوم ځو تاسو وګورو کله چې موږ درېم ګون کس راغواړو چې هغه ورکیا ولري هغه یو څه حکیمت ولري نو زموږ په منځ کې مشکل حلولای شي نو اوس هم نړیوال دغه یوازنی هغه مرجع ده دمدغه د پاره د ملګری ملتونو اداره جوړه شوې ده ترڅو چې په هغه ملکونو کې چې جګړه روانه وي په هغه ملکونو کې چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي باید کوم محدودیتونه چې وضع کیږي کوم ستونزې او مشکلات چې هغوی صحنې ته ولاړ شي او په صحنه کې دي داخل شي او اقدام دي وکړي د دې حق لري په شرط د دې چې صادقانه اوسېږي او صادقانه ملاتړ وکړي او صادقانه دي صحنې ته ورداخل شي او د انجونو سرنوشت دي سره د نور لوبه کول سټاپ کی او هغه ته د تعلیم فرصت مساعد کی
شه ډېر مننه غلی نیازی او ردونکو ستاسو ژغونه او نظرونه مشته مهم دي موږ تر خپل هدا پوري کوشش کوو چې ستاسو ژغونو ته ستاسو تفسیرو او پښتنو ته په خبرونو کې ځای ورکړو ځکه چې دا خبرونه ستاسو لپاره دي او ستاسو ژغ او نظر د دوغ خبرونو لپاره ډیر اړین او مهم دی غلی سیلاب ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ویلي دي چې لزده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا باندې منفي اغیز کړی دی بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده تاسو د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې آیا فکر کوئ د ښځو ونډه کمه سوې ده ستاسو په نظر څومره کمه سوې ده
همیشه چې هر نظام راځي ما څو ځله دا خبره کړې په هر نظام کې د هر سیاست جبران باید د افغانستان ښځې باید ورکړي او دا ډېره متاثر کننده هم ده بدبختانه او متاسفانه زه وایم چې د افغانستان ښځې او د افغانستان د ښځو او د ماشومانو هغه حقونه چې هغه د هغوی خپل اساسی حق ده نه باید چې د سیاسي د ارث نو ورته کتنه وسی او نه باید چې د سیاست قربانی شي چې د داخلي سیاست او څه هم د خارجي سیاست نه باید چې قربانی شي یو نه ما په بارها و دا خبرې کړي په بارها و دا ویلي دي چې په افغانستان کې ښځې او یو قشر ده یو بشر ده د همدغه خاورې خلک دي دوی ته باید درنښت باندې وکتل شي دوی ته باید اساسي حقونه ورکول شي اما چیرې بالاخره یعنی د بالاخره د دغه دومره گزارشات او د دومره وینا او د دومره تګراتګ د دومره ناسته ولاړی نه بالاخره نتیجه یعنی د ما د ټولو نه د نړیوالو سازمانونو نه د هغه سازمانونو نه چې هغه د بشري بخش کې دوی کار کوي د دوی ټولو نه میده پښتنه ده یعنی تر کله پورې به دوی ټول راځي گزارشات به ملل متحد ته وړاندې کوي گزارشات به د نورو سازمانونو ته وړاندې کوي هغه به بیا ناشې پی کوي ناش به هم د بند دروازو تر شاوي بلاخره به یعنی د افغانستان په حق باندې هر تصمیم چې نیول کیږي دا به بلاخره جامع جهانی نیسی او د افغانستان خلک د افغانستان خصوصا خځې به هیڅ اسنن تر خبري هم نوي زه دا وایم چیرې فیلی نظام غواړي چې افغانستان واقعا د دغه بحران نه وباسي که تاسو وایئ چې د افغانستان نصاب مشکل لري یا الله بسم الله دوه کاله د تاسو د نظام وتل آیا په دې ظرف د دوه کالو کې یو اقدام ونسو په افغانستان کې یو تحصیل کده یا یو داسې نفر نشته چې هغه په نصاب باندې کار وکړي که تاسو وایئ دا د مونږ عرفي فرهنګي آیا زه من حیث یو خور زه آیا د افغانستان د دغه ټولنې عضو نه یم آیا ما د افغانستان ټول عرف فرهنګ رسم رواج ټول مد نظر نه دی نیولی آیا ما د افغانستان ټول قوانین مد نظر نه دی نیولی آیا ما ټول شرعي قوانین مد نظر نه دی نیولی تاسو باور په خدای وکړئ ما چې چیرته کار کوم هلته ټول انجونې وي صحیح ده هلته تقریبا د سي انجونو درس ویلې چاغوي به د خپل مصارف د تحصیل خپلې پیدا کول، که په کالاشوري وه، که په ګلکاري وه، که په پاککاري وه، که په صفاکاري باندې وه. آیا د دغه فیلي نظام یو کس د همغې مؤسسې نه پوښتنه کړې، د ما نه یې پوښتنه کړې؟ همدغه یونما چې دومره گزارشات جوړوي، دومره کته او پورته ناستې ولاړې کوي، بالاخره من حیث یو یو بشر د ما نه چا پوښتنه کړې؟ د ما په څېر په زرهاو داسې ښځې وي چې هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې تحصیل کړی، هغوی په ډېرو سختیو باندې ځانونه یو چیرته رسولي، آیا د هغوی نه چا پوښتنه کړې؟ د هغوی نه چا پوښتنه کړې چې خوله خو خدای در کړي، نو د ډوډۍ به هم ته خورې، څنګه در رسېږي؟ د ما د زه دا وایم صحیح ده، ملل متحد دا د هغوی د وظایفو نه ده چې په هغه ملک کې چې هلته قواعد بشري نقض کېږي، په هغه ملک کې چې ناورین رامنځته کېږي، په هغه مملکت کې چې هلته هغه نړیوال قواعد د بین نه ځي، یا مثلا هیڅ ورته احترام نه کېږي. دا د هغوی وظیفه ده، دا د افغانستان په خلکو باندې احسان نه باروي، خو د ما ټول شکایت د افغانستان د فعلي نظام څخه ده. اسلامی نړۍ دا ورته راغلل، اوس روزاری ورته کوي چې دغه یو بحران رامنځته کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ، د افغانستان نیمه ټولنه تاسو د اوس په کور کې نیولې، نو دا څنګه تاسو بیا بېرته د دې ادعا کوئ چې نه موږ خو محدودیت نه ده وضع کړی؟ قابله روزې نو د دې نه څنګه زه برداشت کوم؟ ته معالجوي ته اجازه نه ورکوي، قابلګي ته اجازه ورکوي، ته خپله میرمن ته دې ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي درس ووایي، ځکه دا د ما عرف فرهنګ ده. نو ته څنګه د تا فرهنګ او د تا عرف دې ته اجازه ورکوي چې ته خپله میرمن یا خپله خور یا خپله مور یو نارینه ډاکټر ته ښایې، د هغې یو عادي فشار یو نارینه ډاکټر وګوري؟ راځئ، نور د افغانستان خلک نه دومره توانایی لري، نور بیخي حوصله سر ته رسیدلې. تاسو خپل منځ کې کښېنئ، د بندو دروازو تر شا فیصلې دې نه کوي، د بندو دروازو تر شا د افغانستان په حقله باندې فیصلې نه کېږي. خپل منځ کې کښېنئ، د افغانستان ښځې د سیاست قرباني کوئ مه، د افغانستان ستونې فقرات د سیاست قرباني کوئ مه. تاسو فکر وکړئ، دوی وایي چې تعلیم بند او ټول مشکلات حل دي، هیڅ مشکلات نه دي حل. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې هغه خلک چې هغوی نه غوښتل د افغانستان نه بهر لاړ شي، دا اوس خپل کورونه خرڅوي، او هغوی د خپلو نجونو د او د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل لپاره هغوی بهرنیو ممالکو ته اړ شوي دي چې هلته لاړ شي. هغوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې دلته زحمت ایستلی، سرمایه ګذاري کړې په خپل اولاد، په خپل خور، په خپل فامیل باندې. یا مثلا هغه میرمنې دي چې هغوی زحمت ایستلی، د خپل فامیل سرپرستي په عهده باندې درلودله، اما همدا اوس د هغوی مجبوره دي چې لاړ شي بل مملکت ته فقط اقتصادي مشکلاتو له نگانه. یا مثلا داسې محصلین دي، تاسو باور وکړئ، داسې محصلین دي چې د هغوی یو سمستر پاتې چې هغوی فارغه شي، اما هغوی ته اجازه نشته، شرایط مناسب نه دي. نو دا شرایط به کله مناسب کېږي او تاسو به دوی ته اجازه ورکوئ؟ دا خو آهسته آهسته پخوا په لومړي سر کې چې کله نظام تغییر وکړ، بعضې خلک ډېر زیات خوشبینه وو، ډېره خوشبینه وو چې واقعا تېر نظام څه ناڅه مشکلات یې درلودل، او خلک دې ته خوشبینه وو چې حد اقل حق به حقدار ته ورسېږي. دا اوس تاسو پوهېږئ چې ولس آهسته آهسته ناامیده کېږي، ولس آهسته آهسته د نظام څخه فاصله اخلي، ولس آهسته آهسته یعنی هغه طرف ته روان ده چې متاسفانه او بدبختانه چې راټولول د دوی به بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دي.
مننه آغلې سیلاب. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. زموږ میلمنې اغلې قمر نیازی او اغلې مستوره سیلاب دي. اوس هم د یو اوریدونکي زنګ راغلی دی، اول به د دوی نظر راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملالۍ بشیر خور.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای شئ، او که نه غواړئ تاسو کولای شئ چې خپله تبصره یا پوښتنه وکړئ.
زما تبصره خو مېلمنو سم پښتنه دا چې څه وکړو باید په دغه وخت کې افغاني ښځې باید وکړي څه ورته کول پکار دي.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او نظر مې دا دی چې باید موږ د خپل حق غوښتنه وکړو په هیڅ حال کې پرې نه ږدو.
او ستاسو په نظر دغه حق څنګه غوښتلای سي شدي په لومړی ورځو کې تاسو ولیدل چې شدي اعتراضونه هم وکړل دوی موږ ته په دغه خبرونه کې وویل چې دوی هڅه وکړه چې د طالب چارواکو سره کښینی د هغوی سره خپل غوښتنې مطرح کړي خو طالبانو دوی ته وخت ورنکړ او د دوی خبرو اوریدلو ته چمتو نه ول نو دوی مجبور سوې چې سړکونو ته د اعتراض په توګه راووزي او مظاهره وکړي خو هغه مظاهره هم ځینې وختونه په تاو تاریخوالو او بلا بلو مواردو کې د اعتراض په خاطر باندې او په تور باندې تر اوسه په بند کې دي په زندانونو کې ځینې ښځې اوس هم بندیانې دي تاسو څه فکر کوئ چې ښځې څه ډول خپل حق اخیستلی سي
نو زموږ نه خو حق نړیوالو واخیستی او باید موږ په نړیوالو باندې زور راوړو چې برته زموږ حق راکړي دا طالب نه دی اخیستی دا نړیوالو اخیستی دي
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه زه به ستاسو د تبصرې او پښتنې په اړه باندې د میلمنو سره خبرې وکړم نور اوریدونکي به هم وګورو صفای صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی مهرباني وکړي آزادي رادیو ده
السلام علیکم یو ځل بیا سمی الله سیال يم د پاکستان بردر او برول نصرت څخه
سیال صاحب مننه چې تاسو بیا هم هڅه وکړه چې خبرې وکړي تاسو کومه تبصره لرئ یا پښتنه مهرباني
دا ستاسو موضوع ماشاءالله ډیره خایسته موضوع ټاکلی دا د موضوع په اړه خو بزدا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تعلیم په هر شجینه او نارینه باندې فرض دی نو ولی بیا څنګه طالب چارواکي دا وایي چې شجینه دی تعلیم نه کوي یاو دی تعلیم نه محروم ای او بل دا وایم دا طالب چارواکو زمونږ دا غوښتنه ده زمونږ دلته ډیر ځوانان زمونږ سره ناز دي زمونږ د ټولو دا غوښتنه چې یو ځل بیا په افغانستان کې د سوکالۍ او د امن او هغه غږ یو ځل بیا خپور کی او تعلیم دي چې کوم دی نجونو ته فراهم کی یو ځل بیا د تاغول تعلیم حقوق ورکړي ښځینه چې څومره دي هغول د خپل حقوق پوره پوره ورکړي جی
ډیره مننه سیال صاحب ستاسو تبصره مو هم واخیسته او مننه چې تاسو زنګ ووهئ نیازی صاحب ستاسو څخه پوښتنه کوم د اغلی اوریدونکو چې موږ ته زنګ ووهئ در مخه هغه وویل چې افغان ښځې په دغه وضعیت د تغییر کولو یا د بدلولو لپاره څه کولای سي باید څه وکړي دوی دغه پوښتنه هم وکړه او په دې اړه باندې یو تبصره هم وکړه
دقیقا د دې د پښتنه چې ما وبردل دا د هر مېرمنې پښتنه ده یعنی هر افغان مېرمنه دا پښتنه لري او دا غوښتنه لري چې سره اخلاص په دغه باندې چې موږ څه وکړو د کوم ځای څخه پیل وکړو او څنګه مبارزه وکړو او ډېر خوندې هم په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د پښتنه د لپاره او چت سولې ژغ او چتول د لپاره پورته سولې کله چې طالبانو یا د نظام حاکمانو د دوی ژغ وانه ورېدل دوی لاریونه وکړه چې تر اوسه پورې څوک ورکو څوک پیدا او څوک باندې او څوک یو ډول څوک بل ډول دي د ډیر ناورینونو سره مخ شو د ډیر بې عزتۍ سره مخ شو او دا اوس هم د تخوایي کې او فریاد کې هغه مېرمنې هم چې ولې زموږ ژغ وانه ورېدل څو خو زما غوښتنه د خوند څخه دا د چاول خو تاسو مې کمزوري کیږي نه ایلي کیږي مې نه امید کیږي مې او دغه د تعلیم لري مقه تکوي پر ځان باندې یعنی دا سلسله دوامدار وساتي لکه څنګه چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کوشش وکړئ د هر څه لپاره د هله مسلول لپاره یعنی دا چې چین تم دی ورپسی ولرسي نو دغه حدیث پر بنا باندې دې کولای شي چې هغه امکانات چې لري هغه امکانات په کار واچوي او خپل د رابطه د تعلیم سره قطن کی دا یو خبره دوهمه خبره دا چې د دې خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کی ترڅو چې د دې کورنۍ نارینه د دې ملاتړ وکي هغه نارینه دی لاسې د مسولیت سره کښینی یو اجماع دی جوړ کی دغه ټول نارینه پلرونه دی کولونه دی که خوندان دی دغه د ټول دغه شوزو د تعاړو باسي چې ترڅو خپل پکور کې مشکل عزت او ابرو وساتو د باندې ته هیڅ ضرورت نشته چې زموږ دفاع وکړي. نو دغه زموږ خپل د کور نارینه زموږ د عزت د حفاظت لپاره زموږ د حق د حفاظت لپاره زموږ د حق د ملاتړ لپاره راوچت سي ټول ورونه یو اجماع جوړ کړي. په دغه اجماع کې دي د نظام مسؤلین کښېني چې موږ ته را ثابت کړي چې د دوی حق نسته او دا په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ورته نسته. دوی دغه سي غوا او غړه کې تکښېني راته ثابت یې کړه، په علمیت یې راته ثابت کړه، په شریعت یې راته ثابت کړه، په ټولنیز قوانین یې راته ثابت کړه، په هر لاره یې چې ثابتولی شي ته راته ثابت کړه. موږ هم غوا او غړه کې تکښېنو او که حق یې ده نو ولې یې نه ورکوې؟ نو د هر مېرمنې څخه مې التجا دغه ده چې خپل نارینه دې ته وادار کړي تر څو چې ځکه چې نظام کښې نه نستله ستاسې د ښځو غږ یې وانه اورېدله، د ملګرو ملتونو غږ یې وانه اورېدله، د نړیوال غږ یې وانه اورېدله، د اروپایي اتحاده غږ یې وانه اورېدله. نو باید خپل خلک ورپسې راپورته شي، خپل خلک چې ورپسې راپورته شي، خپل نارینه ورپسې راپورته شي، خپل نارینه دوی اړ وباسي، مجبور یې کړي چې راسه زموږ د خوندو زموږ د مندو زموږ د مېرمنو زموږ د اولادونو حق راته راکړه. هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې د دوی دغه حرکت به بې پایلې او نتیجه به نه ورکوي.
ډېره مننه اغلې نیازی. اغلې سیلاب، تاسو د اغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې نارینه باید د ښځو سره اوږه ورکړي او دوی باید د خپلو ښځو د کور او د باندې د افغان ښځو د حقونو غوښتنه وکړي د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه. ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه، او څه کېدای سي چې په سوله ییزه توګه باندې افغانان د حکومت څخه د خپلو ښځو ژغ بدرګه کړي او حقونه یې واخلي؟
دوی د اغلی نیازی نظر ته احترام، ډېر ښه نظر ده. الحمدلله ټول مسلمانان یو. الله تعالی په خپل کتاب کې وایي حد یسن الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا په دې معنا نه ده چې دلته یې نارینه ته ویلي یا ښځینه ته ویلي، وایي برابر دي هغه کسان چې لوستې کړی او هغه کسان چې لوستې نه ده کړی. دا واضح ده او دا ټول مشکلات هم حل کوي. زه فکر کوم په دې تیرو دوه کلونو کې د افغانستان نارینه او زمونږ ورونو تر خپل حد پورې هغه اوګه ورکړې. داسې نه ده چې دوی بیخي لاسونه شاته نیولې. په فیدي نظام کې هم څه فکر کوم چې یعنی یو اختلاف نظر په دې حقله باندې موجود ده، ځکه یو تعداد واقعا هغوی هم غواړي چې د افغانستان نجونې تر هر کچې پورې چې هغه ضرورت د اجتماع ده او د جامع ضرورت ده دوی خپل تعلیم تحصیل ادامه ورکړي. اما یو تعداد متاسفانه او بدبختانه چې دې خبرې سره بیا موافق نظر نه لري او متاسفانه چې دوی دغه خبره ډیر عرفي اړخ او فرهنګي عرفي اړخ متاسفانه چې دوی اړوي، نه ده چې دوی قوانین مد نظر ونیسي، دوی د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه مد نظر ونیسي. د ما نظر دا ده یګانه لاره د حال دا ده چې د فیدي نظام حاکمان د ټول هغه مسؤول اړخو سره خبرې وکړي چې هغوی په دغه موضوع کې ښکیل دي، هغه که نارینه دي هغه که ښځینه دي. مثلا د معارف سره دوی کینی، د هغه معلمینو سره چې په دې بخش کې کار کړی د هغوی سره کینی. فیدي نظام چارواکي دي دوی ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي، هغوی به خپل پیشنهادات ورته وړاندې کړي. بلاخره به یو لاره د حل دې موضوع ته پیدا شي او هغه کوم مشکل چې په منځ کې ده هغه به حل شي. نه هغه یو عادي متل مونږ او تاسو لرو او بوسه به پیغام. نو داسې مثلا بل نفر ورته راځي ورته وایي تاسو دوی د خپله یو طرحه یو میکانیزم دی جوړ کړي، که چېرې د افغانستان ښځو هغه ونه منه په هغه صورت کې بیا کولی شي چې مخالفت ورسره وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک، د افغانستان که میرمنې دي که هغه زمونږ ورونه دي، زه فکر نه کوم چې د فیلي نظام د یوې خبرې سره هم دوی مخالفت وکړي. الحمدلله د افغانستان ټولنه اسلامی ټولنه دا دوی ټول هغه شریعي قواعد ته سرګ دي چې دوی باندې فرض دي او هغه احکام به مد نظر نشي. متاسفانه او بدبختانه زبیا هم په خپل تیری خبرې باندې ډیره په فشاري کوم چې نور دی افغانستان خلک د منطقې د سیاستونو قرباني نه کوي او د فکر کوم چې کچیرې دغه مشکل د تعلیم تحصیل د کارموندنې د انجونو د زده کړې که دغه مسله دوی په خپل منځ کې حل نه کړي زه فکر نه کوم چې نړیوال راسي او دا مشکل حل کړي. تاسو وګورئ چې ډېر وخت هم ونه نیسم، تاسو وګورئ د اسلامي سازمان هم غړي راغلل د افغانستان شویدي چارواکو ته یې پیشنهاد وکړ چې تاسو اجازه ورکړئ د ډیر عربي اماراتو سیاسته یعنی په دوی ډیر د هغوی عقل مد نظر نیسي، هغوی ورته راغلل، هغوی خپل پیشنهادات ورته درلودل. زوان تاسو کینئ میکانیزم منځته راوړئ، تاسو یو طرزالعمل منځته راوړئ، تاسو بالاخره یو لاره د حل دغې مشکل دا چې یو طرف نه ویل کېږي ویل چې د ښځو د تعلیم او تحصیل موضوع دا په دې باندې دوی یو نقطې فشار مد نظر نیسي چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. که چیرې دغه موضوع یې خو تاسو دغه کار وکړئ، ښځو ته اجازه ورکړئ په هر چوکاټ هر اصول کې چې تاسو وایئ، زه فکر نه کوم چې څوک مخالفت وکړي. پخوا هم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان دي او پیړۍ پیړۍ به دوی مسلمانان پاتې کېږي. ګورئ دا یوویشتمه پیړۍ ده، په یوویشتمه پیړۍ کې نه شي کېدی چې تاسو یو چا ته ورته وایئ چې د یو تمه یو ښځه دي د حتی تر شپږم صنفه پورې هم هغوی که تعلیم وکړي یو حکومت دي وایي بس مشکل حل کېږي. تاسو یو انجینری ته ضرورت نه لرئ، تاسو یو ساینس پوه ته ضرورت لرئ، تاسو پرېږدئ چې افغانستان دوی ترقي طرف ته بوزي. ګورئ د ګاونډیان تاسو وګورئ، هغوی هم اسلامي ممالک دي، هغوی هم کلمه وایي، د افغانستان ښځې هم کلمه وایي. زه وایم تاسو پېنئ استادانو سره کېنئ، متخصصینو سره کېنئ، هغوی په دې بخش کې کار کړئ، تاسو خپل پیشنهادات ورته وکړئ، دوی به خپل پیشنهادات تاسو محصلینو سره کېنئ، متعلمینو سره کېنئ. زه فکر نه کوم چې د افغانستان نجونې خدای مکړه خدای مکړه دومره یو منفي نظر ولري چې هغه هېڅکله دې ته آماده نه شي. دوی د دې لپاره چې تعلیم او تحصیل زده کړي، دوی تیار شوي دي چې خپل کورونه خرڅ کړي او د افغانستان څخه بهر لاړ شي. هلته دلته یې خپل قصر غوندې پور پرېښی، هلته په یوه کوټه کې لس نفره دولس نفره ژوند کوي. دا د ما د سترګو دیدلی حال ده. دا زه تاسو ته وایم چې په زرهاوو داسې محصلین متعلمین دي چې زه ورسره روابط لرم، هغوی ما ته دا خبره کوي، د هغوی فامیلونه ما ته دا خبره کوي. نو دا مو خواهش ته ځینې دا ورته یعنی هغه ډیر عذر باندې دا خبره وکړو چې نو د افغانستان خلک دي د نورو مشکلاتو توانایی نه لري، اقتصادي مشکلات دوی لري، تعلیمي مشکلات دوی لري، تحصیلي مشکلات دوی لري. نو پرېږدئ سیاستونه، پرېږدئ ستون فقرات د افغانستان سیاست طرف ته مه بیایئ. دا موضوع خپل منځ کې حل کړئ، نه یونما ته اجازه ورکوئ، نه نورو سازمانونو ته اجازه ورکوئ، نورو ممالکو ته اجازه مه ورکوئ چې دې بخش کې مداخله وکړي. یو هغه عادي خبره ده، د ټولو خولو یو دفعه وربند ده.
مننه ډېره.
طرزالعمل طرحه لایحه خاص چې تاسو وایئ
ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو موږ غږله ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو نور بستی خبرونه مو اورید. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره له اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب څخه مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ترجمة نانسي قنقر.